درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د ازغلی رادیو تلریبیش ساته خبرونه اورئ. زه اسمت ساروانیم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د کندوز د ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وای د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي شزینه ډاکټرانو نشټوالی د سیمې خلک لستوزو سره مخامخ کړي دي. دوی وای د شزینه ډاکټرانو د نشټوالی له کبله د دې ولسوالۍ د لری پروتو سیمو شزي د زیژون پر مهال ژوند له لاسه ورکوي. نور حال په دې راپور کې.
د کندز د دشترچی ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په یادې ولسوالۍ کې د مسلکي ښځینه ډاکترانو نشتوالی د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړې ولسوالۍ د باجوړوي د سیمې یو اوسیدونکی محمد سالم وایي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې پر درملو او روغتیایي امکاناتو سربیره د ښځینه ډاکترانو نشتوالی هغه ننګونې دي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي.
نسایي ولادي مریضان لرو، نور جراحي عملیاتونو لپاره مریضان لرو چې دلته یې جراحي څانګه د هغه نشته. کلینیکونو کې دوایانې نشته، ډاکتران متخصص ډاکتران نشته. حتی زمونږ ولادي نسایي مریضان چې یو اندکه د غول اختلالات ولري وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ. د صحت له بخت نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو ده مشکلات لرو.
د یادې ولسوالۍ د ارباب شریف د کلي یو اوسیدونکی محمد حسن هم لورته ستونزې شکایت کوي.
زمونږ دلته د ولادت مشکل حل شي یا زمونږ د طبي هغه اولني دغه حل شي ده اوس یو خاص توجه نشته. اوس دغه چیرې ولسوالۍ مرکزي کلینیک دی، باید زمونږ اپنډکس او د زخم بازو شیانو باید مهم باید دلته وشي. خو باید دا زمونږ د چیرې ولسوالۍ کلینیک قلم باید 500 پیسره شي او خدمات باید وښه وشي.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دغه ولسوالۍ د مرکزي روغتون کچه له 40 بسترو څخه 50 بستر ته لوړه کړي چې د خلکو روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې هوارې شي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نظیف الله ازادۍ راډیو ته وویل
ډېر ګوښه ګوښه کلي لرو، یو ځای دی هغه ته ګلبلاغ وایي، ډېر ګوښه دی. سیانې پسې کرغوشې دی، دې خواته ګیلمتاوه او جنګشمه ده. لارې هم د هغو خرابې دي، هغه وی نشي کولی چې خپل مریض د ولسوالۍ مرکزي کلینیک پورې ورسوي. داسې پېښ هم شوي دي چې د هغو هغه مریض حق رسیدلی پر لارې باندې. موږ د ولسوالۍ کلینیک چې دی دا شل بستره دی، موږ غواړو چې دا په 50 بستر باندې بدل شي.
د دشترچی ولسوالۍ د داویانو د کلي یو اوسیدونکی غلام سخی هم ورته خبره کوي.
یو کلینیکونه نسته، ډېر مشکلات دی، بېخي ډېر مشکلات دی. په دې چې دی یو کلینیک په دې هر چې په ساته کې دلته په ولسوالۍ کې شته، په تاتراب کې کلینیکونه شته، خو دوا به که یم کفایت د خلکو نشي کولی.
هڅې مو وکړې چې په دې اړه د کندوز د عامې روغتیا د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو د اړوند چارواکو نظر هم ولرو. د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو له نشتوالي شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو سره دغه ډلې د نجونو پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د طالبانو دغه پرېکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ شوې ده. د دشترچی ولسوالۍ د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او په تیرو 60 کلونو کې د سختو جګړو او ناامنیو شاهد وه چې له امله یې په یادې ولسوالۍ کې د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې یو ځایي ودونه دود شوي دي. دا ډول ودونه د هغو کسانو لپاره چې د لوړ ولدوار له کبله واده نشي کولی مرسته کوي چې د ژوند دا ارمان یې پوره شي. د ازادي راډیو خبریال په غزنی کې د دې ډول ودونو په اړه راپور لري.
د ضیا ګولې لور په غزنی کې په یو ډله ییز واده کې واده سوه. دا وایي لورې په خپله خوښه په دغه ډله ییز واده کې نوملیکنه کړې وه چې دا واده لګښتونه یې راکم سي. ضیا ګوله وایي دا ډول ودنه د رواج سي چې اقتصادی تمام سی او زیات لګښتونه په درد نخوري.
یعنی می کوم چې شوه خوبه اقتصادی تمام شه، خرج مصارف زیات بلد نم خنه.
غزنی ولایت مرکز اړوند د دویم امنیتی حوزه په مربوطاتو کې د شلو تنو زمانه او ناویانو ډلې زواده تر سره سو. دا واده مراسم د یو دینی عالم له لورې په دې خاطر جوړ شوی و چې دا واده د زیات لګښتونو مخنیوی وسي او هغه کسان چې دا واده د لګښت د ورکړې توان نه لري ودنه یې وسي. دا دغه واده تنظیمونکی مسؤول مولوي سید ګل احمد متمدی وایي دا دغه ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه و نو ځکه یې په دغه ولایت کې د واده ډله ییز مراسم ترسره کړل.
هر کال موږ دوه ځله ډله ییز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډله ییز ودونه پکې کیږي چې تر دې مهاله مو په سلګونو کسانو ته په انفرادي او ډله ییزه توګه ودونه کړي او په یادو ډله ییزو ودونو کې ټول هغه کسان شامل دي چې د ودونو د لګښتونو توان یې نه درلوده. په دغه ودونو کې له موږ سره هیچا د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې.
ښاغلی متمدی زیاتوي چې په دغه واده څه باندې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی و چې مصارف یې له خپل شخصي جیبونو څخه ورکړی دی. د هغه په وینا دغه کار یې د اقتصادي وضع د کمزورتیا په ټولنه کې د اخلاقي فساد د مخنیوي او په ټوله کې د لوړ ولور د کمیدو په مخه ترسره کړ چې دا پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا نوموړي په خبره هڅه به یې دا وي چې د ملي سوداګرو شتمنو وګړو او نورو پر مټ ځوانانو ته ودنه وکړي. بل لور ته هغه ځوانان او پیغلې چې په دغه واده کې ګډون کړی ډله ییز واده ګټور ګڼي وایي په نورو غزنی میشتو هم ږغ کوو چې راځئ خپلو ځوانانو ته د واده کولو اسانتیاوې برابرې کړو چې د هغوی پر مخ پرتې ټولې ستونزې هوارې سي. دی زیاتوي چې په ودونو یې هیڅ ډول لګښت نه دی راغلی. ټول لګښتونه یې د غزنی یو شمېر علماوو پر غاړه اخیستي وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له کمزورتیا شکایت کوي. وایي چې د انټرنیټ د کمزورتیا له کبله له خپلوانو سره تماس نشي نیولی. تفصیل په دې راپور کې.
امین الله د انټرنیټ له لارې په یو آنلاین کورس کې د انګلیسي ژبې زده کړې کوي. دی وایي ډیری وخت یې د کمزوري انټرنیټ له امله زده کړې ټکنۍ وي او نسي کولی چې په ښه توګه کلاسونه واخلي.
د غزنی ولایت انټرنیټ ډیر کمزوري ته موږ نس کولای شي. زموږ درسونه آنلاین دي نو په دا وجه نس کولای شي درسونه سم رسیونه لرو.
امین الله د غزنی ښار په څنډه پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي. نو ما وړای وای دلته چې کوم زده کوونکي آنلاین زده کړې کوي د هغوی ټولو درسونه د کمزوري انټرنیټ له امله زیات اغیزمن سوي دي. که دغه انټرنیټ همداسې کمزوری پاتې سي نو زده کړې به یې خرابې سي. د غزنی مرکز تر څنګ د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم د انټرنیټ له دغه ستونزې څخه خلک شکایت کوي. دوی وایي له خپلو خپلوانو سره ډیری وخت خبرې په نیمای کې قطع کیږي. خپلو مسافرو ته د خپلو اولادونو او یا د کورنۍ د نورو غړو یو عکس په ساعتونو نه لیږل کیږي. د شاوخوا 80 کلن علي محمد زوی له تیر یو کال په ایران کې مسافري کوي. دی وایي ډیری وخت یې د کمزوري انټرنیټ له امله له خپل زوی سره اړیکه نه ټینګیږي.
نه فیسبوک کار کوي نه بل شي. بیخي انتن نوي. خپل زوی ته یو کس نه شم لیږلی. تیره پنجشنبه مې نوې سیم کارت اخیستې. تر اوسه کار نه کوي. واتس اپ نه خلاصوي. حتی فیسبوک سم کار نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکي وایي د ځینو شبکو انټرنیټ چې ارزان دی کار نه کوي خو چې یو خاشه کار کوي هغه بیا سخت ګران دی او وسې نه ورته رسیږي. دوی د شخصي مخابراتي شبکو او د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې دا انټرنیټ کیفیت بهتر کړي. خو په غزنی کې د مخابراتي شبکو استازي باور ورکوي چې دلته به د کمزوري انټرنیټ سرعت ښه کړي. د دې ترڅنګ په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دلته به د انټرنیټ کیفیت لوړیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست سرپرست مولوي عبدالولي طیب احمد وایي موږ له شخصي مخابراتي شبکو څخه هم غوښتنه کوو چې د ټلیفون او انټرنیټ کیفیت لوړ کړي.
د نورو شرکتونو څخه دا غوښتنه نه سي، یوازې نه سي، دا خلکو ته د خدمت ارزښت لري. باید چې نور هم خدمات ورته عرضه کړي. کومې ولسوالۍ دي چې په هغوی کې خدمات نشته، هغه باید کوشش لاندې ونیسي، او په هغوی کې د خلکو مشکلات دي، هغه باید واړي، هغه مشکلات باید حل شي.
خو د دې ترڅنګ ډیری هغه نجونې چې له زده کړو منع کړل سوې او اوس هڅه کوي چې د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې وکړي، هغې هم د انټرنیټ له کمزوري سرعت څخه شکایت کوي. د غزنی اوسیدونکي وایي دا چې اوس دلته د زده کړو ترڅنګ ډیری سوداګري آنلاین کیږي، نو د زده کړو او ټولنیز ژوند ترڅنګ سوداګري هم د کمزوري انټرنیټ له امله خرابه سوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هلمند کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ځمکو ترڅنګ سیند بهیږي، خو د دوی باغونه او مځکې د اوبو د نشوالي له امله وچ شوي دي. دوی له دولته غوښتنه کوي چې د هلمند له سیند د کانال ورته وکاشي ترڅو مځکې خړوب شي. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دونې مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی.
موږ ډیر شکر شاستي خدای را کړی، مځکې را کړی، مګر خپل اولادونه مو د غاړي دي.
خوږ وګوري راسي یو څوک راواستوي وروره کدا غسی مستحق
دا ژغونه د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د خلکو دي، کوم چې د افغانستان په سطح د تر ټولو لوی وشت سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دي. خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه له تندې وچ شوي. د هلمند هغه سیند چې له افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو وشت سیند دی. د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د جلوی سیند په 2 کیلومتره کې پراته دي. میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکي دي، او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په لسګونه جریبه مځکه لري د هلمند د سیند تر غاړه پروت دی، خو وایي د دې سیند پر غاړه یې باغونه او ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله وچ شوي دي.
دغه پیپونه د شمشوالانو دوه سوه ګزه وراچو، هغه یوه ورځ کار نه کوي صاحب. ما نه بیرته بیا پټاو دي، زموږ کښتونه وچیږي. زموږ ډیر شکر شاستی خدای را کړی، مځکې را کړی، مګر خپل اولادونه مو د غاړي دي. دا موږ ته یې دا کانال راوکاري چې زموږ ولس پر کراره شي.
د دې سیمې یو بل بزګر محمد ولی وایي چې د دې سیمې د خلکو ټول اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی، خو وایي د دې سیمې د خلکو څخه اوس کرنه او مالداري له لاسه وتلې ځکه اوبه نسته.
زموږ ولس داسې ستړی دی د بنډ کجکی د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی، او اوبه مو لاندې سولې، زور د هر چا نه پرسیږي. دا ډونې مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی چې زموږ د دغه روده څخه موږ ته یو واله نسایده سي واله راوخیږي. دا زموږ خلک به ډیر وساسي، نو موږ څخه دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره وسي، موږ به ډیر خوشاله یو دوای ورته کوو.
نورعلی او کریم الله د دې سیمې یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیند د دې سترګو په وړاندې بهرنۍ هیوادونو ته بهیږي، خو وایي د دې خپل ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړې پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند د دې یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو، ډیر مشکلات را سره سته. هستا استیمه په خو د زر لکه روپیو وز د 200 لکه نه دي. استیمه داسې سوي دي، کمی سوي دي، عیالونه را پسې دي. او ټول مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي د الله رضا لپاره تاسې دا کار موږ سره وکړي. وروره موږ هم د الله رضا لپاره دا 40 کاله جنګېدلی یو. تاسې هم زموږ خوږ وګورئ، راسئ یو څوک راواستوئ وروره. که دغسې مستحقین نه وو وروره، مې راته کاږئ. او که زموږ اوبه ځي وروره نور ملکو ته ځي، هلته وځي، موږ هم حق لرو وروره.
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تیریږي، هلمند رود. او موږ د زمینداور خلک چې ډیر د اوبو سره په تکلیف په زحمت یو، د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ اوبو څخه سره خلک ډیر په تکلیف په عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکي ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 360 کاریزه لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
که هم طالبان وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو مخه نیولې ده، خو خلک وایي چې لا هم د ځنګلونو وهل دوام لري. د کونړ اوسیدونکو وایي چې په تیرو کلونو کې د ځنګلونو د وهلو له کبله ډېرې ځنګلي سیمې په شاړومځکو بدلې شوې دي. په دې اړه د راپور
د کونړ مانوګي ولسوالۍ چې په خوایې د نختارو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو، خو په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنیو سوداګرو لخوا په برېښنایي رو پرې کړې شوي او ډېره برخه یې ګوندي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوې ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمېر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د لیچلام تنګه یو له همدغو ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لیچلام یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلی، خو اوس یو شمېر کسانو د طالبانو له نوم څخه په ګټه اخیستنه د لیچلام ځنګل پسې برقي اری راوړي او د نخترو په سلګونه دنګې ونې چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قیتي مسؤلین بیا وایي دوی په لیچلام کې څلور تنه ځنګل وهونکي نیولي او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړي دي. د یادې دېرش کسیزې قیتي مشر حاجي محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتا په سوونو ونې به وهل کېږي، ځکه لرې پرتې درې دي د کونړ ټول سل یو نیم سل بوټي چې زما ملګرو کومه سروی کړې ده هغه هم ضبط کړي دي. رنګ یې پېوالی دی، سپری وړی و، هغه پرې وهلی دی. بیا هم چې هغه د شنو ونو نه کوم لرګی شوی او کوم یې ګیر کړی دی هغه هم ته ضبط شوی دی، د ماڼوګي ولسوالۍ ته انتقال شوی دی، هلته پروت دی. د هغې نه باقاعده د تسلیمې اخیستې ده. یو څلور کساملین هم په دغه تور نیول شوي دي.
هغه وایي که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي، خو بیا هم تر خپلې وسې د ځنګل ساتنه کوي.
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل لا سره کم وي، موږ هلې ځلې کړې دي. انشاءالله هرې درې ته هم سفر کړی، د خلکو سم غونډې نیولې دي. خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی، ډېر مخنیوی شوی دی. په لکونو بوټو مخه به نیول شوي، خو په سلونو به وهل کېږي، ځکه دا د مرکز په شمول 14 ولسوالۍ دي. بیا په هغواره ولسوالۍ کې درې دي، غټ کونړ دی، لرې پرتې سیمې دي، ځنګلې دي.
په افغانستان کې د جنگونو له پیل کېدو وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نخترو او نورو ونو زرغونو، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا 40% وهل شوي او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي. چې ښکاره بېلګې د لیچلام تنګي او د ورادېش تنګي کې ځنګل پرې کولو چې طالبانو یې د مخنیوي دعوه کړې ده.
یو شمېر افغان کارپوهان او فعالان وایي چې د طالبانو حکومت باید ټولنیز عدالت تامین کړي. دوی وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې له ټولنیز عدالته بې برخې کړای شوې دي. د دې موضوع په اړه دا راپور.
یو شمېر افغانان په افغانستان کې د عدالت له نشتوالي شکایت کوي. اوس په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. سارا چې د بامیان ولایت د یوه ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه، وایي چې د زده کړو له حق د بې برخې کېدو له امله ورسره بې عدالتي شوې ده.
مکتبان بسته شدن، نه درس نه دیگه.
ونزی اترل شوی، نه زده کرشته و نه هم نور فعالیتونه. از زهیرانه یم چه چه بوشی. که ده حالت هم دست دوام مکلی، نه جون بیمارده. ترکومه با بیبرخلی که یو دل تا ستونزی دیری دی. نیواز در چه خونزی ترل شوی آن دوی مکت اجازه نرگوی چه پا کورسونو کی زده کرده وکلو.
د غزنی ولایت اوسیدونکي نازنین نظری چې په یو نادولتي مؤسسه کې کار کوي او د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصله و، وایي چې د جنسیتي تبعیض او د کار او زده کړې له حق څخه د محرومیت له امله یې ژوند په سختۍ سره تیریږي او اقتصادي وضعیت یې خرابه دی.
ما هم در یکی از مؤسسات خارجی
ما به یوی بهرنی مؤسسی که کار کوا نپوهیگم چو ولی از موکن در کار و فعالیت اجازه واخیسته. ایا موک در کار کولو استعداد نلرو؟ ایا موک انسانان نیو؟ ولی ازا در حقوق پانزی محصل همیم، ازا لدی نظام سخه نهیلیم، زکه چوی موک تایی در کار کولو او زدکلو اجازه را نگره، ازا خپل رتلین که تیاره وینم.
کارپوهان وایی حکومتونه در ټولنیز عدالت در ټینګښت او د یوې هوسا ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید خپلو ټولو اتباعو ته برابر حقونه ورکړي، فقر له منځه یوسي، له قومي او مذهبي تبعیض سره مبارزه وکړي، نارینه او ښځو ته د کار او زده کړو یو شان فرصتونه برابر کړي او په سیاسي واک کې د ټولو اتباعو ګډون ته زمینه برابره کړي. په لویدیځ کې د افغان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې شوی او د قانون د حاکمیت نشتوالی یې یو لامل دی.
مخصوصا سیاستای
طالبان یو تبعیضي سیاست کاروي. ښځې د هغوی له حقونو څخه بې برخې کول او د ټولنې د نیمایي غړو حذفول یو جنسیتي اپارتاید دی چې دوی ترسره کوي. په همدې توګه پراخه بېوزلۍ، د بیکاري موضوع، کډوالي او د خلکو بې ځایه کېدل نه یوازې د بې عدالتۍ او نابرابرۍ لامل کیږي، بلکې په ټولیزه توګه د عدالت او ټولنیز عدالت مسله تر جدي پوښتنې لاندې راولي او په بد ډول تر پښو لاندې کیږي.
په دې جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان شکرالله مشکور وایي د ټولنیز عدالت د ټینګښت یوه نښه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه د عادلانه قوانینو له خوندیتوب څخه برخمنې وي او له فرصتونو د استفادې یو شان حقونه ولري. د ښاغلي مشکور په وینا په کومه ټولنه کې چې بېوزلي حاکمه وي او خلک له بېکارۍ الوږې سره مخ وي، ښکاره ده چې عدالت له پامه غورځول شوی او مسؤلین یې ځواب ورکوونکي نه دي.
په افغانستان کې له بده مرغه په بېلابېلو نظامونو او دورو کې بې عدالتیو شتون درلود. یا حاکمان بې عدالته ول او یا عدالت غیر منطقي سیاستونو قرباني کړ چې له بده مرغه تر اوسه هم له یوه سره حساب نه دی چې بالاخره د حساب نه ورکولو د فرهنګ د شتون په نتیجه کې د داسې یو حاکمیت شاهدان یو چې په نهایت کې د حقونو سرغړونه او بې عدالتي.
په افغانستان کې د طالبانو د بې ځلي واکمنې په کوم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي، ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړل شوې او هم په نادولتي ادارو کې هم د کار اجازه ترې واخیستل شوه. آن دا چې افغان میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته لاړ شي او دین نشي کولای له محرم پرته د لرې واټن سفرونه وکړي. هغه لاریونونه چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو شمېر ښځو لخوا د زده کړو او کار په برخه کې د عدالت غوښتنې په موخه شوي، د طالبانو حکومت لخوا ځپل شوي او په دې اړه د ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هېوادونو غوښتنې د دوی له لورې له پامه غورځول شوي دي. دغه شان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې 28 میلیونه وګړي په دغه هېواد کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له لوږې سره مخ دي. که څه هم کره ارقام په واک کې نشته، خو د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د سختو اقداماتو، ستونزو او بېکارۍ له امله او د طالبانو لخوا د خپل سرو نیول کېدو له ویرې لسګونه زره کسان له افغانستانه وتلي دي. خو د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي وایي دوی د ستونزو د هوارې لپاره کار کوي او په افغانستان کې عدالت د اسلام په چوکاټ کې د ټولو لپاره ټینګ شوی.
جزایر قدرت و سمت و قوم و
تبیزان ده قدرت جزیره، مقام، نجات او دول دول تبیزونه لمن زودل شوی. یو مرکزی نظام را منزده شوی او ده هواد لطول ادباو سره چه لهر طبقی زخوی ده اسلامی اصول و مطابق چلن کیگی او اسلامی امارت ده طول و حق و حقوق و ورکول و تجمنده چه دویتا شریعت او ده اسلام دین احکام ورکدی.
خو حقوق پا پوها او د پانتون پخوانی استاد شهلا فرید وای د طالبانو حکومت خلکو ته د یو شان حقونو په ورکولو کې پاتې راغلي او جنسیتي تبعیض یې یو بیلګه بولي.
متاسفانه امروز طالبا در افغانستان
لبدمرغه په افغانستان کې طالبانو د ټولنیز عدالت لپاره مناسب چاپیریال نه دی جوړ کړی، برعکس دوی له هر حق حکم څخه چې اسلامي د ټولنیز عدالت په اړه لري نافرمانی کړې او نه شي عملي کولای. د بیلګې په توګه له ټولنې څخه د ښځو حزبول دا په ډاګه کوي چې هیڅ عدالت شتون نه لري. یوې اسلامي ټولنې کې هغه وخت موږ ټولنیز عدالت ته لاسرسی درلودی شو چې داسې قوانین جوړ شي چې د هغه په تطبیقولو سره خلکو ته مساوي حقوق ورکړل شي او د قوانینو حاکمیت د اسلام په اصول وي.
دا غلی فرید په وینا عدالت په هغه ټولنه کې عدالت ټینګیږي چې خلک خپل اساسي حقونو ته برابر لاسرسی ولري او د فزیکی او ټولنیز امنیت لپاره وي فکر راټول او آرام ژوند ولري.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب ولر شي.
د مصنوعي ذهانت روباټونه په درسته نړۍ کې په ډېری دودي او په هر برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. یو نوی څېړنه ښیي چې مصنوعي ذهانت د انسان پر ذهن پوهېدای او بیرته تصویر ورڅخه انځورولی شي. مصنوعي ذهانت د تصویرونو د جوړولو لپاره د انسان د مازغو پر فعالیت متکی دی او په اسانه د مازغو سکن پر هغه سي تصویرونه بدلولی شي چې انسان لیدلی دي. د دې چیرنې پایلې په ورستیو ورځو کې څرګندې شوې او ژربه د کمپیوټر د راتلونکي په یو کانفرنس کې وړاندې شي. چیرونکو فکر کوي چې دا ټکنالوژي له انسان سره د هغه د خوبونو په تعبیرولو کې مرسته کولای او حتی هغه انسانانو ته چې سل په سلو کې نابینا دي تر ډیره مرسته کولای شي. دا چیرنه جاپاني ساينس پوهانو کړي. دوی په دې چیرنه کې برخوالو ته ځینې شان ورکړل چې وی ګوري دوی خپل مازغه سکن کړي وو او وروسته مصنوعي ذهانت ته وروښودل شول چې د سکن شویو شیانو کوډ مات کړي او تصویر ورڅخه بیرته جوړ کړي. د مصنوعي ذهانت په اړه تر دې مخکې کوریایي څېړونکو ویلو چې د شو خوړو د تیارولو لپاره د مصنوعي ذهانت داسې سیستم اختراع کړی چې دا معلوموي چې کوم خوړه له یو بل سره یو ځای شي. د سونی کمپنۍ او د کوریا پوهنتون څېړونکو وایي آشپزان عموما د حد سو ګمان لمخي خوړه له یو بل سره یو ځای کوي، خو دا سیستم چې پرمختللی دی په علمي ډول راشي چې کوم مواد سره یو ځای کړو چې هم می خوند شوي او هم ګټور.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوری پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشتو موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دې تشوم خودن دیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن تقدیر زولنه دې د جانا تر کو چړما تقد دیر زولن دی دی جانان تر کوچه اڑوم تقدیر زولن دی دی جانان تر کوچه اڑوم زندان நடவோந்து ஜிந்தான நடவுந்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவுந்தே தேரவும் குதின.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادۍ راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او موضوع یې دا ده چې ولې افغانان په خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي. په روانه خبرونه کې د افغانانو د مهاجرت د علتونو او خپل هیواد د باندې د هغوی د ژوند پر شرایطو خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي ابوالاحرار رامسپور چې د بشري حقوقو د چارو نظر خاوند دی، او همدار سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار اوږده سابقه لري. لومړی رامسپور صاحب، د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د افغانانو د مهاجرت بهیر بیا چټک شوی دی، ستاسو په نظر دلایل څه کېدای شي؟
په مجموع کې دواړه عناصر په خپل ځای کې رول لري. یو خو فقر و بیوزلی ده. تاسو وګورئ تیر کال په 2022 کې تقریبا 3.5 میلیون افغانان بشر دوستانه یا بشری کمکونو ته محتاج وو، او په 2023 د دې په ځای چې دا مسأله تیسي، متاسفانه دغه کچه په 28 میلیون ته ورسید. یعنی 28 میلیون افغانان نن سبا بشری کمکونو ته اړ دي. یعنی دینه معلومیږي چې فقر یو عمده فاکتور دی. بل فاکتور دا دی چې متاسفانه داسې حالات په افغانستان کې رامنځته شوي دي، رامنځته کېږي هر کله چې یو طرف افغانان ځان خوندي نه احساسوي. د دوی سیاسي فکر، د دوی سیاسي عقاید، د دوی هغه تخصصي کارونه د دې لامل ګرځي چې دوی باید افغانستان خوشي کړي، ځکه چې دوی ته هلته د کار زمینه یا د ودې زمینه نور نشته. تعلیمي مسایل هم یې دغه مسایل څخه دي چې نن سبا افغانان خپل بچیانو دپاره د تعلیم مشکلات لري. دلته دننه په افغانستان کې د دوی د انجونو او هلکانو تعلیم او تحصیل مشکلات سره مخ دي. نو دوی بیا هم مجبور دي چې د خپل اولادونو د تعلیم او تحصیل لپاره کده وکړي او ګاونډي ملکونه یا نور ملکونه د مهاجرت وکړي. یعنی په مجموع کې فقر، سیاسي عوامل، د یو غیر ملي حکومتداري نشتون په افغانستان کې، دا ټول هغه عوامل دي چې افغانان اړ باسي چې مهاجرت.
بله، ډیر مننه رامسپور صاحب. شخله انصاری، ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د مهاجرت عوامل څه دي؟
تاسو جریان کې استه او زمون ګران ملت هم د مهاجرتونو د وجه متضرر شوی دی، او د استلور لسیز پروسه تاسو سره چې دا پروسه اوس هم جریان لري. بیلابیلو واقعات او عوامل د چې زمونږ هیوادوال د افغانستان نزی او مهاجرت کوي نور هیوادونو ته. په خو دلته په افغانستان کې جګړې یوازنی عامل و چې مخصوصا ځوان طبقه، هغه طبقات د افغانستان لپاره ډیر ګټور تمامه ده. متاسفانه دوی هم مجبور شو چې د افغانستان اوزی او لارسی پاکستان، ایران، ترکیه، اروپایی هیوادونو تا و نورو هیوادونو تا چه مونگ تقریبا تا اویا هیوادونو تی مهاجر لرو. او اوس هم مشتي او خپل ژوند تیروي. یو د دې عوامل پخوا هم فقر هم یو د دغه عوامل و. فقر داسې یو پدیده ده چې یوازې په افغانستان کې نه، په اکثریت هیوادونو کې چې فقر موجود ده، خو په تعصب سره د فقر له وجه د افغانستان نه مونږ ډېر مهاجرین لرو چې یعنی شاهد یو چې د افغانستان نه تللي دي نور هیوادونو ته د کار لپاره د اشتغال لپاره. خو زه فکر کوم یوازنۍ لاره دا نه ده چې د فقر او د اقتصادي ستونزې له کبله مونږ د
انصاري صاحب فکر نه کوئ چې یوازې اقتصادي اړخ به ډېر رول لري په دې کې به هېڅ شک نه وي. خو خصوصا هغه خلک چې په تیرو دوو کلونو کې تللي دي، لکه څنګه چې رامسپور صاحب هم ورته اشاره وکړه، ډېر په سیاسي علتونو له افغانستانه وتلي دي، لکه څنګه چې دوی هم اشاره وکړه. یو شمېر خلک وایي چې تر تعقیب لاندې دي، ځورول کېږي، له دې سره سره چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړې ده، لیکن هغه خپل فرمان عملي کوي نه، یا شاید ټوله د دولت پالیسي دا وي، یا شاید ځینې افراد بیل دی چې د خپل مشر فرمان ته توجه کې انتقام اخلي او دا خلک مجبوریږي چې هیواد پریږدي.
زما نظر دا دی چې دا کېدلی شي چې د سرپرست حکومت نماینده باید جواب ورکړي. زما په نظر ځکه زه اوس افغانستان کې حضور لرم او د مرزونو نه چې مونږ او تاسو لیدنه وکړو او پښتنه وکړو، زمونږ هیوادوالو نه چې تاسو ولې د افغانستان نه ځې، د هر یو مرز نه چې مونږ څلور رسمي مرزونه لرو چې خلک تګ او راتګ لري، لکه میلک په نیمروز ولایت، اسلام قلعه په هرات ولایت، سپین بولدک په قندهار او تورخم په ننګرهار ولایت، تقریبا شاوخوا تر 5000 تر حتی تر 8000 کسان تګ راتګ لري. د هر یو نه چې مونږ پوښتنه کوو، د دوی دلیل دا ده چې دلته کار نشته. خو ځینې د بېلابېلو عواملو له کبله ځي، ځینې مریضان لري، ځینې کورنۍ په ایران کې ده او دلته راغلي دي، بیرته غواړي چې لاړ شي. مونږ راتګ هم لرو، یعنی ګڼ شمېر زمونږ افغانان په تیرو څو میاشتو کې په زرګونو کسان بیرته راغلي دي افغانستان ته. دا پروسه سم جریان لري. یوازینی عامل په افغانستان کې چې زمونږ هیوادوال، زمونږ افغانان په هغه کې لاس او ګریوان دي، دا فقر ده. متاسفانه دا په څو میاشتو محدودو میاشتو کې دا ډېر مشکل ده چې فقر هم له منځه لاړ شي. دا وخت غواړي. مونږ دوه اساسي منابع ته اړتیا لرو چې فقر باید له منځه لاړ. اول مالی یا مادي منابع ته مونږ اړتیا لرو. په دویم بخش کې بشري منابع ته. دغه دواړه مونږ منابع بشري لرو یا منابع انساني، خو متاسفانه چې د مالی په بخش کې یا د اقتصادي په بخش کې مونږ ځینې مشکلات لرو. امید لرو لدې چې د افغانستان اقتصاد لا هم تقویت شي او پیاوړی شي تر څو خلکو ته د کار فرصت برابر شي. زمونږ هیوادوال تقاضا او توقع داده چې باید دوی ته د کار زمینه برابر شي تر څو د قاچاقي له لارې هغه مهاجرتونه چې اوس هم جریان لري یا په مختلفو اوقاتو شپې لخوا یا ورځې لخوا دوی غواړي چې لاړ شي نور هیوادونو ته، دې هم مخنیوی کېدی شي او دلته د خلک ژوند هم سناسه خطر اخته روان دي.
ډېره زیاته مننه کوروادن ښاغلی انصاری. رامسپور صاحب یو لنډې دی، وایي څوک په رضا له ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. په دې لنډې کې د مهاجرت اقتصادي اړخ ته اشاره شوې ده. آیا هغه مهاجر چې ګاونډیو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزه ځي، لکه ایران او پاکستان، اروپا به پریږدو، وروسته به په اروپا خبرې وکړو، آیا هغوی هلته خپل دې هدف ته رسیږي؟ د پاکستان وضعیت تر وسوایی خلک چې تر افغانستان بتره دی، ایران هم همداسې حالت سره تقریبا مخامخ دی.
سلمان صاحب، یقینا ډېر ښه پوښتنه ده، ځکه چې تر دوه درې کاله مخکې د دغه ګاونډي هیوادونو اقتصادي وضعیت ښه و نسبتا.
خو متاسفانه په دغه تیرو یا سلورو کلونو کې اقتصادي وضعیت د ایران هم ډیر مخ په خرابېدو شو، د پاکستان اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب دی، ځکه چې ډیر پوروړ دی او نړیوال ورته نور قرضونه هم نه ورکوي او هلته اقتصادي ستونزې ډیرې دي. سره له دې هم افغانان تښتي. دا خپل یو ښه پوښتنه ده، ځکه چې افغانان اکثرا ترجیح ورکوي چې له دغه کړاو او دغه مهنت څخه چې دلته په افغانستان کې شتون لري ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي او هلته خپل زیار وباسي. سره له دې چې دوی هغه کوم عواید چې مخکې ترلاسه کول اوس چې کوي هغې سره ډیر فرق کوي، خو بیا هم یو اندازه یو کچه پورې رواني اسانتیا ته دوی ته شته، تهدید دوی ته نشته، مثلا تبعیض دوی ته نشته او دوی حداقل کولای شي چې یو مړی دوده خپل کورنۍ ته په حداقل توګه پیدا وکړي. او بیا هم دوی کوشش کوي چې دغه هیوادونه د یو دهلیز په توګه وکاروي، مثلا د پاکستان له نورو هیوادونو عربي ملکونو خواته اکثرا افغانان ځي په جعلي اسنادو باندې، په قاچاقي ډول باندې، یا مثلا د ایران څخه دوی هڅه کوي چې بیا یو مدت اتله تیر کړي او بیا ترکیه ته لاړ شي، او د ترکیه څخه بیا دوی کوشش کوي چې د یونان له لارې یا نورو هیوادونو له لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. دا هم د دوی یعنی مقدماتي هدف نه ده، بلکې دوی دغه هیوادونه د یو دهلیز په صفت استفاده کوي.
یو بل پوښتنه له تاسو څخه چې د دې لپاره چې تاسو دا موضوع مطرح کړه چې افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تر ډیره د دې لپاره هم ځي چې د یو داخلیز یا د ټوپ د تختې استفاده ورڅخه وکړي، د تیر شپه یو چا راته ویل چې مورې ازبکستان ته بوتله یو کال مخکې په دې هم ډېرې پیسې مصرف کړې، هلته ورته کور ونیو، یو کال یې تیر کړو، ډېر مصرف یې وکړو، آخر هغه درېیم هیواد ته چې غوښتل یې له ازبکستانه انتقال کړي ونه توانېدو، بیرته مجبور شو چې افغانستان ته مور ولیشي، ځکه چې ویزه یو کلنه وه او ازبکستان ورته نه تمدیدوله. د مالي نظره که سړی دې ته وګوري چې افغانستان څومره تاوان کوي، یعنی یو کورنۍ شل کاله کې څومره پیسې ټول کړي وي، هغه ټول په دغه ډول سفرونو باندې مصرفوي. هر افغان یا ازبکستان ته روان دی، یا ترکیه ته روان دی، یا ایران ته، یا پاکستان ته. د ځینو خو مې اوریدلې دي چې وایي د پاکستان ویزه په $2000 اخلي، په غیر قانوني لارو باندې سفر کوي، هغه ټول مصرف لري. که پرې اقتصادي اړخ باندې خبرې وکړي چې افغانستان له دغو مهاجرتونو څومره تاوان کوي.
پدې کې خو هیڅ شک نشته چې مهاجرت چې یو انسان کوي خامخا پدې کې تاوان شته، مادي تاوان شته، رواني تاوان شته، او هغه خپل اقتصادي حقونه چې په خپل ملک کې ترلاسه کړي دي هغه خامخا تر یو ډېره کچه پورې له لاسه ورکوي. که دا هغه تحصیلي
شخص به منظور نه دی، د ټول افغانستان تاوان دی چې افغانستان څومره تاوان کوي.
بلکل کیدای شي دا ډیر زیات وي. تر اوسه په دې کې حکومت ریسرچ نه دی شوی چې مونږ او تاسو داسې یو پکره توګه یو عادت ورته وتاکو، خو مونږ او تاسو تجربه لرو چې مونږ دوستان دي، مونږ او تاسو وطنداران اکثرا خپل شتمنۍ خرڅوي، دلته خپل کورونه مثلا ګرو کوي یا خرڅوي، خپل موټر خرڅوي، هغه په ډیر لوړ پیسې اخیستي، په ډیر نیمه پیسې باندې هغه خرڅوي او ځان یو بل هیواد ته رسوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو ته کېدای شي په دې کې په ملیونو ډالر تاوان ورسیږي، ځکه چې قانوني لارې دوی ته برابر نه دي او قانوني لارې نن سبا ډېر محدود شوي دي. افغانستان اوس د دنیا هیوادونو سره ډیپلوماتیکي تړاو نه لري، چا افغانانو ته ویزې نه ورکوي، د پاسپورتونو ستونزې یو بل مسله ده. اوس تاسو اورېدلی یاست چې دغه پاسپورتونه چې افغانان وتلي دي استیکرونه پکې وهل شوي دي، دا استیکر والا پاسپورتونه ته هم چا اجازه نه ورکوي. حتی هغه اسلامي هیوادونه چې افغان حج ته ځي هم هغلته په رسمیت نه پیژني دا استیکرونه. دا داسې مسایل دي چې افغانان په دې کې پیسې مصرف کوي او متاسفانه به خپل هدف ته هم نه رسیږي.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ. انصاري صاحب، په مهاجر منونکو هیوادونو کې که لري لاړ نه شو، دا د سیمې هیوادونو ته وګورو، افغانان ډېر شکایت لري، اکثره چې مشاورو شکایتونه د دوی شکایتونه څومره تاسو فکر کوئ چې په ځای دي یا قربانه هیوادونه پې ملامت دي؟
مونږ کله چې د افغانستان زو نور هیوادونو ته غواړو چې هلته ژوند تیر کړو او غواړو چې یو څو کال هلته د مهاجر په توګه ژوند وکړو، دا یقیني خبره ده چې زمونږ په وړاندې ستونزې خامخا راتلی شي، مونږ په مشکلاتو باندې اخته کیږو، او مخصوصا په لاره کې چې مونږ تر هغه هیواد پورې رسیږو د بیلابیلو مختلفو واقعات او حوادث باندې مونږ مواجه کیږو، او کله چې هلته رسیږو د مختلف و مشکلات باندې لاس او گریوان. زمونږ مهاجرین هم په ایران و پاکستان کې شاوخوا شپږ میلیون مهاجر اوسېږي. اگر چې دغه ارقام دقیق هم نه ده، ځکه دقیق ارقام تر اوسه مشخص شوي نه دي، خو بیا هم د تخمینی په توګه تر شپږ میلیون کسان په ایران و پاکستان کې اوسېږي. دوی خامخا ستونزې لري، د تعلیم و تحصیل برخه کې، د کار و اشتغال په برخه کې، د اقامت کارتونو په هکله. دوی خامخا دا اړتیا ده چې خپل غږ اوچت کړي. دوی په فقر باندې لاس او ګریوان ده، دوی کار نشي کولی، د دوی کارتونه پای ته رسېدلي دي ځینو، او د تذکره تابعیت نه لري. دوی سیم کارتونه نه لري په ایران کې مخصوصا، د انټرنیټ یو لوی ستونزې دي هلته دوی په وړاندې. دوی چاره نه لري، خامخا خپل غږ اوچت کړي. او بل خوا دا دی چې ځینې بین المللی په سطح هغه نهادونه، هغه مؤسسات یا بین المللی نهادونه چې ده لکه یونیسیار او آی او این یا مختلف نهادونه ده چې بین المللی په سطح باندې دوی کار لري، دفترونه لري، فعالیت لري، دوی باید دوی ستونزو باندې توجه وکړي. زمون هیله د یو افغان صفات، د یو افغانستان، د یو غړی په صفات د دوی نه غوښتنه کوم چې زموږ د مهاجرینو د ستونزې د هوارولو لپاره مثبت ګامونه وچت کړي، میزبان حکومتونو سره وغږېږي تر څو هغه مقدماتي حقوق او اساسي حقوق باید دوی ته ورکړل شي. د میزبان حکومتونو نه دوی غوښتنه وکړي چې دوی ته د کار، د تعلیم و تحصیل، د کارتونو، د دا مقدماتی د ژوند مسائل دي چې باید دوی ته فرصت برابر کړي او آسانتیاوې دوی ته برابر کړي، ځکه که دغه ستونزې حل نه شي، زه فکر کوم چې دا ستونزې لا هم زیاتېږي او د دوی داسې مشکلات ایجادېږي او پیدا کېږي چې بیا د دوی هوارول، د دوی ستونزې هوارول او حل کول ډیر مشکل تمام سی.
بله، څنګه لدې بحران، یعنی د افغانانو د مهاجرت مخنیوي کول شو، له بحران څنګه لدې بحران څنګه وتلې شو؟
اساسي مهم خبره دوه مهم ټکي دي چې په هغه کې اشاره کوم. یو مسله باید مونږ یو لوی تبلیغات باید پلاره کې واچو، ځکه زمونږ هیوادوال ان د دوی افکار منفي خواته روان دي، ځکه د دوی په فکر یا په ذهن کې داسې دي لکه دوی داسې فکر کوي چې مونږ بهر ته چې روان یو یا نور هیوادونو ته مهاجرت کوو، هلته زمونږ ډوډۍ هم تیار دي، زمونږ سرپناه موجود ده، زمونږ معاش هم ورکول کېږي او هیڅ ستونزې هلته به موجود نه وي. دغه منفي تبلیغات باید ختم کړو، ځکه یو چا چې غواړي مخصوصا د قاچاق له لارې نه د افغانستان له لارې شي، دغه فرازنشیب لاره د دوی په وړاندې ډېر خطرناک تمامېدی شي، دوی ژوند له لاسه ورکولی شي. یو مسله دا ده، بل مسله ډېر اساسي او مهم غوښتنې زموږ د ملت غوښتنې دي د موجوده نظام نه. که چېرې د کار فرصت برابر شي، د مثال په توګه زه اشاره کوم، استخراج د معدن منابع بشري ته اړتیا لري، ساخت ساز د مکاتب منابع بشري ته اړتیا لري، زراعت په عین ترتیب، صحت او ټول ابعاد د زندگی یا د ژوند مخصوصا په افغانستان کې منابع بشري ته ډېر سخت اړتیا لري. موږ الحمدلله بشري منابع لرو، خو په تاسف سره چې مادي یا اقتصادي منابع نه لري. مونږ باید داسې یو حالت ایجاد کړو چې د کار فرصت ټول افغانانو ته برابر شي، یعنی د شرق او غرب او جنوب او شمال ټول د افغانستان هغه موجوده جغرافیه چې ده ټول اقوام ته، ټول ولایاتو ته باید مونږ د زیربنا په برخه کې کار وکړو، دوی ته باید د کار فرصت اشتغال برابر کړو. دوی خامخا هغه کې مصروفیږي او داسې وخت ورته نه پیدا کېږي چې په دې فکر شي چې باید د افغانستان له لارې مهاجرت وکړي. او بل یو درآمد دوی ته برابرېږي. پس ناسې یو لس زره افغانۍ دوی ته د میاشت هر یو کورنۍ ته مونږ برابر کړو، یعنی سلګونو زره زمونږ افغانان.
انصاري صاحب، دا هیڅ دنیا کې داسې هیواد نشته چې نرو ښځو تعلیم نه وي کړی، تعلیم ته تشویق شوی نه وي، متخصصین نه روزلی، پرمختګ نه دی کړی. که دا غربي هیوادونه ډیر پرمختللي دي، علت یې دا ده چې ښځې او نارینه یو ډول حقوق لري. داسې هیواد کې چې نجونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې زده کړې وکړي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، څرنګه به دغسې شرایط رامنځته کېږي؟ څنګه به د پرمختګ امکانات برابري شي؟
تاسو ګوري، ایجاد د فابریکه جات، استخراج د معدن، دا یوازې د دغه ټکې ته ضرورت نه لري. یعنی تعلیم یو فریضه ده، د الهي فریضه ده. دا
یعنی تاسو وایئ چې یو پردی د راشي، تاسو د میلیارډ ډالر په جیب کې واچوي چې تاسو بیا په فابریکې واخلئ، داسې خو نه شي کېدی.
نه، زما هدف دا دی که چیرې موجوده نظام دا تصمیم ونیسي چې هغه زیر ساختار یا زیر بناها ته توجه وکړي،
نو هغه خو په پیسو کېږي، داسې خو نه شي کېدی، په کادرونو کېږي، په متخصصو خلکو کېږي، هغه خو یا مجبور دی چې ووځي. دا اوس د مهاجرت بحث چې کوو، یو لویه شتمنی موږ له لاسه درګرده ورکو.
دقیقا، یعنی هغه چیز فهم یا هغه کارپوه خلک یا متخصصین اوس هم په افغانستان کې خوشبختانه چې شته، ځینې لار نور هېوادونه ته، خو ځینې اوس هم شته چې تصمیم نیسي مهاجرت وکړي. زما غوښتنه دا ده، زما هدف، اساسي هدف هم دا ده چې که دغه متخصصین او کارپوهان په کار واچول شي، یعنی دوی ته د کار فرصت برابر شي، دوی هیڅکله نزی د افغانستان نه، دوی غواړي په خپل هیواد کې خدمت وکړي، دغه زوریدل ولس ته خدمت وکړي، او که چیرې زموږ اقتصاد ښه شي، زموږ د هیوادوال، زموږ د ملت اقتصاد ښه شي، دو خامخا یو مثبت اغیز لري، یو مثبت تاثیر لري د دوی په ژوند باندې او د دوی تصمیمات باندې. که چیرې دوی ته د کار فرصت برابر نشي، هغه اقتصاد مثبت پاته لار نه شي، خامخا که زه هم اوسېږم، زه هم تصمیم نیسم چې لاړ شم نور هیواد ته، اول ته کار وکړم، حداقل یو درآمد ځان ته برابر کړم. خو دلته اساسي هدف زما دا دی، او یوازې زما د یو زه د یو فرد په صفت نه، بلکې د ټول افغانانو غوښتنه دا ده چې یعنی د کار او د اشتغال په هر ترتیب چې کېږي، هر طریق چې امکان لري او امکانات موجود وي، دوی ته باید د کار فرصت برابر کړي په هر طریق سره. هغه انجینر ده، د انجینری برخه کې، حقوقدان ده، د حقوق برخه کې، د چا چې زراعت ویلی دي، متخصص ته د زراعت په بحث کې. یعنی موږ په ټولو برخو کې متخصصین لرو، او باید دوی ته د کار زمینه برابر.
بله، ډېره مننه انصاري صاحب. رامسپور صاحب، ځینې داسې وایي چې د ډېرو افغانانو خپل خپلوان په ګاونډیو هیوادونو یا اروپایي هیوادونو کې دي، نو افغانان چې کله له هغو سره په تماس کې وي، تشویقیږي چې دوی هم ځان وباسي. فکر نه کوي چې همدغه مسأله سبب کیږي چې افغانان په اسانه مهاجرت ته زړه شکي؟
کیدای شي دا یو له هغو عواملو څخه وي چې اوس دا د مهاجرت مسله هم د افغانانو په منځ کې یو سیالي، یو رقابت غوندې تبدیل شوی دي. او افغانان کله چې ګوري چې نور ځوانان نور هیوادونو ته تللي دي، او هلته مثلا خپل عکسونه او خپل پروفایلونه دوی ته ښیي، دوی فکر کوي چې هر شی هلته اسانه دی، او دوی هم باید کده وکړي او هلته لاړ شي او ډېر ښه ژوند به ترلاسه کوي. دا واقعیت نه دی. مخکې انصاري صاحب هم ورته اشاره وکړ چې مهاجرت خپل ستونزې لري، ډېر ستونزمن کار دی. حتی هغه کسان چې په قانوني ډول هم مهاجرت کوي، دوی په یو مرحله کې ډېر ستونزو سره لاس او ګریبان دي. دا کېدای شي یو له عواملو څخه وي، اما عمده عوامل د مونږ او تاسو اوریدونکو مخکې ټول ورته اشاره وکړ. جنگونه یو له هغو عواملو څخه وو. اوس هم متاسفانه چې بې امنی په افغانستان کې شتون لري. پرون نه ابل ورس د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی انتونی ګوتریش دا په جوته توګه وویل چې په افغانستان کې دروشت تروریستي ډلې نن سبا فعالیت کوي. دا خپل یو غټه تهدید ده ټول افغانانو ته. او ځوانان کله چې ګوري چې دوی ژوند خوندي نه دي، د دوی آینده او تحصیل خوندي نه دي، دوی ته زمینه برابر نه دي، د کار، د تعلیم، د تحصیل، او دوی امیدونه لري لکه نور د نور دنیا ځوانانو غوندې نو دوی خامخا دا اراده کوي چې د افغانستان نه ووزي او د قاچاقي لارو څخه هم دوی کیدای شي چې استفاده وکړي. او قاچاق د انسان هم نن سبا یو د هغو فکتورونو څخه دی چې دوی هم په مختلفو او بېلابېلو لارې هڅه کوي چې ځوانان اړ وباسي، ځوانان تشویق کړي او دوی ته د تګ زمینې برابر کړي. خو اساسي ټکی دلته دا چې تاسو هغه مخکنی سوال چې تاسو وفرمایل او نور افغانان هم ورته اشاره وکړل چې د حل لاره باید پیدا کړو. د حل لاره دا ده چې افغانستان بیرته په خپل هغه قانوني او حقوقي مسیر باندې بیرته باید عیار سي. دا عیارېدو په دغه شی کېږي چې ورته یوه جامع طرحه پیدا سي، یوه جامع فکر ورته وسي. افغانان خو دا هیله درلود چې افغانستان کې سوله راشي، ټول سیاسي ټول جنګي ډلې یو بل سره روغه جوړه وکړي، په واقعي توګه یو ملي مصالحه رامنځته شي، افغانستان خپل حیثیت ولري په دنیا کې. خو متاسفانه اوس مونږ او تاسو ګورو چې ښه د کار زمینه برابر سي، متخصصین مونږ او تاسو لرو، دغه لرو ښه زمینه ورته د کومه کو، حقوقي چارچوکات ورته نه لرو، یو اساسي قانون مونږ او تاسو په دغه دوه کال کې موافق نشو چې په افغانستان کې جوړ کو او وی لرو. بانکي نظام د مونږ شړېدلې دي، نور دنیا سره مونږ ارتباطات نه لرو. کوم سرمایه گذار راځي او افغانستان کې خپل پانګونه کوي په داسې حال کې چې مونږ او تاسو یو ښه بانکي سیستم نه لرو، د مونږ بانکي سیستم نړیوال سیستم سره وصل نه دي، قوانین د سرمایه گذاری نه لرو. ټول قوانین دوی ابطال کړل، ټول قوانین د تعلیق په حالت کې دي. د قانون په نشوالي کې څوک راځي افغانستان د پاره او افغانستان خلکو د پاره کار برابرې؟ نو زه فکر کوم چې په سر کې باید داسې یو جامع فکر رامنځته شي، خدای تعالی داسې یو ذهنیت یو 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 شی د دوی په ذهنونو کې القا کړي، دغه څوک چې اوس په قدرت کې ناست دي په افغانستان کې، چې دوی یو سوچ وکړي خلکو د پاره، د خپل ځان د مشروعیت د پاره، نور افغانانو ته په کته سترګه ونه ګوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پختنو کوسه خدا سے بیمان نوی داسے بیژوندن داسے بیجان نوی داسے بیژوندن داسے بیجان نوی د پختنو کوسه خدا سے بیمان نوی داسے بیژوندن داسے بیجان نوی داسے بیژوندن داسې بیژانان پسو سرم خاو سرمو نژنل کلو ن پسو سرم خاو سرمو نژنل د پشکال ور یزیدا سے او بی باران نوی راسے بیژوندن داسے بی جانان نوی راسے بیژوندن داسې بیژانان محرانے گا تو حیران حیران در گور منن من چرتا داسی پشاتلی او د خندانا نوی داسی بیشوندن داسی بی جانانا نوی داسی بیشوندن داسی بی جانانا نوی